د طالبانو حکومت په خوست کې یو تن نن په عام محضر کې اعدام کړ. پر تورن کس نن له غرمې مخکې د خوست په ورزشي سټیډیوم کې د اعدام سزا تطبیق شوه. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په سټیډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې د په خبره شاوخوا لس میاشتې وړاندې د یاد ولایت پالشیر او تریزی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي په مرموز ډول وژلي وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خوست کې په عام محضر کې د ترسره شوي اعدام په اړه نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه کې دغه اعدامونه غیر انساني، ظالمانه او غیر معمولي سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللي او د درول کېدو غوښتنه کړې. طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنېدو راهیسې په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو لړۍ پیل کړې چې په دغه نوي اعدام سره یې د اعدام شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکارۍ، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږۍ او سیمه ایزو ابتکاراتو په اړه ټلیفوني خبرې وشوې. دغه خبره داسې مهال کېږي چې د تاجکستان ولسمشري ماڼۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې تېره اونۍ په دو جلا بریدونو کې چې په خبره یې د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 چینایي اتباع ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د دې بریدونو سره یو وخت چین له خپلو اتباعو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو څخه ووځي. طالبانو ویلي چې پر چینایي وګړو د حملې په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولي. سپینه ماڼۍ وایي د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې لخوا لږ تر لږه 100,000 داسې افغانان متحدو ایالتونو ته لیږدول شوي چې هیڅ یا کم کنټرول شوي او زرګونه تنه یې د امریکا امنیت ګواښي. دغه څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ پرون دوشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو په بیا څېړنه کېږي او هغوی به چې امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي له متحدو ایالاتونو وستل کیږي. د ولسمشر ترامپ ادارې وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پریکړه وکړه چې تیره چهارشنبه په واشنگټن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې افغان تبه رحمان الله لکنوال د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډزې وکړې. کرملین وایي له هند څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په رسمي کتنه کې به هغه هیواد ته د S-400 هوایي مدافع میزایلو د سیستم په ورکولو هم خبرې وشي. د روسي انټرفاکس خبري اجانس د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا موضوع د خبرو په اجنډا کې ده. د پیسکوف په وینا پر دې سربیره به هند ته د سوخی 155 الوتکو د احتمالي ورکړې په اړه هم خبري وشي. کرملین ویلي چې ولادیمیر پوتین به د دسمبر 4 او 5 له هند څخه رسمي کتنه وکړي. او روسیا په داسې حال کې د اوکراین په دونباس سیمه کې د یو مهم ښار د نیولو خبر ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویټکوف نن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په یو ویډیوي پیغام کې چې کرملین خپور کړی د روسیې لوړ پوړي پوځي جنرال والری ګریاسیموف ادعا کړې چې پوکروفسک ښار یې بشپړ نیولی خو اوکراین بیا دا ادعا رد کړې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. طالبانو په خوست کې یو تن نن په عام محضر کې اعدام کړ. دوی اعدام شوی کس منګل د تلخان زو یاد کړی چې خوست کې تیر کال یو کس په ډزو وژلی. د خوست د رسنیو دفتر نوموړی د 14 کسانو د مرموزی وژنې یو لامل یاد کړی دی. د طالبانو حکومت ویلي شاوخوا 80,000 کسان د اعدام ننداري ته ورغلي وو. په خبرو شوو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې لسګونه زره کسان چې تر ډیره یې ځوانان دي د خوست ورزشي سټیډیوم ته ورغلي او دغه اعدام یې ننداره کړی دی. اعدام او په دې اړه د طالبانو مذهبي استدلال پر خپل ځای، خو پوښتنې دا دي چې په دومره لوی شمېر کې د ځوانانو ورتګ په څه معنا، د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره څه کول پکار دي. دا او همدا ډول نورې تاوتریخجنې پېښې او سختدریزي د ځوانانو او ماشومانو پر ذهن څه ډول اغېز کوي. ځوان فکر خپرونه کې همدا مسلې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د ځوانانو پخوانی معین ډاکټر کمال سادات او سویډن کې ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخلوال. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې پر همدې موضوع لمونږ سره خپل نظر شریک کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422 1250 1501. تاسو لګروسته اړیکه ونیسئ. اوس ورځو خپلو میلمنو ته. ډاکټر صاحب سادات سر کې تاسو ته درځو. تاسو د خوست ولس له نږدې پیژنئ او په افغانستان کې مو له ځوانانو سره کار کړی دی. څه لامل و چې لسګونه زره کسان نن سهار د خوست ورزشي سټیډیوم ته روان شول او دغه د اعدام ننداره یې وکړه؟ بله ډاکټر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم اسد الدین صاحب توسیتا جناب ډاکټر صاحب زکروال ټول قدرمن او اوریدونکو ته زه ډیر ډیر دوه سلام یم. نو زه غواړم چې دا سی تفسیر ولرم چې دې سول میلیونه کیدای شي چې ویلې دومره ډیر خلک دې غی صحنې ته راغلل. اول خدا چې اکثر خلک چې دی هغه بیکور دی، داسې خاص خاصتا ځوانان دومره خاص کاروبار کور نه لري، بل مصروفیت داسې څه نشته چې هغه دی مصروف وسوتی. نو ایوا خبره. بل خبره دا چې دا ډیرو خلکو ته یوه نوې صحنه وه، یعنی یوه نوې موضوع وه. ګرچې مو چې کوم کسانو سره خبرې وکړي، کسانو مونږ سره تماسونه ولیده ونیول، دی داسې یی چې دی ډورېدلم او دای غوښتلم چې داسې یو څه ووري. دریمه موضوع دا چې دغه پیښه خورا ډېره ستره پیښه وه. د یوې کورنۍ دیارلس غړي چا کې ښځې ماشومان دغه وو، نو په هغې وختونو کې هم پراخ انعکاس وښولو، خلکو غوښتنه کړه اوسنیو مسؤلینو نه چې باید په دې اړه جدي او زر اقدام وکړي. ګرچې که نور هم داسې پیښې شوې دي، خو یې په اړه دومره جدي اقدام ونه شو. جناب الدین صاحب، مو چې دغه صحنه ملګرو سره کسونو سره خبرې وکړې، د صحنې عکسونه ویډیوګانې مې ولیدلې، زه په دې ځای کې هم اوس داسې ډورېږم. یعنی مو لسونه ګړبیږي. ګرچې مو جمهور رئیسونو مخکې په نړیوالو کنفرنسونو کې مې خبرې کړې دي، اوس هم مو لسونه پښې ګړبیږي. زه چې کوم فکر انځور ځان ته راولم چې یو سړی زرګونو خلکو مخ کې راوستو، بل سړی ویته ودرېدو، هغه یې وویشتو مړې کړو، نو دا صحنه یعنی داسې ویرونکې صحنه ده. خو که زه یې خلکو غبرګونو نه وکیسم، که زه یې مو ورونو سره مې چې خبرې وکړې، نورو کسانو سره، دی یې چې دا لازمه وه. ځکه لازمه وه چې دا غ ظلم شوی وو، یی چې ظلم کسانو سکوروي. نو دا غ څوله میلیونه یو چې خالق دوریدل او دغه صحنې ته ویرغلل، او دې نه فکر کم چې یو عبرت مو خوسته کیږي او یو اسلام ورچی ته اسلام لنی غانه وی ته وکی سو. نو هغه ځون ته موجود او هغه کې هم جواز لري، او په عموماً کې د افغانستان کې تر ډیره بریده پر داسې زورواکي وه. یعنی داسې څه زورواکو به زور و قانون نو ډېر نعملي کېدو. مو په فکر چې دا څوله میلیونه وو چې داسې څه ډېر کسان
ورغلل. او څه فکر کوئ تاسو؟ که څه هم وویل چې ممکن بیکاري وي، بل طرف ته ژمی دی، مثلا هغه اکثره بوختیاوي چې د کلیوالي هغه هم اوس په ټپه درېدلې دي، که بزګري ده مثلا، که کرنه ده، که نور کارونه دي، دا کسان په خپل خواخه ورغلی وو؟ او کنه فکر کوي زور او جبر هم وو، یا مثلا په زور غختل شوی سټیډیوم ته؟
عموما کې چې داسې حکومت په لیکيږي، بیا نو ځای مسؤلین چې دی هغه اعلان کړي د خلکو ته چې خپل د قانون وتړی، کاروبار مو بند کړي، او د داسې اعلان کړي. خو دومره ډیرو کسانو ورتاګ په خپل خوا په زور به ځین چې داسې یو څه نوي شوي چې په زور د خلک ورستلی وي، اعلانونه ویته وشول او خلکو ته دا خبر ویر کړو. خو مهمه خبره دا ده چې دغې نه مخکې چې دا څه پېښه رامنځته شوه، د خلکو په فکر کې اذهانو کې دا څه وشي، داسې یو څه د وشي د خلکو غوښتنه یو داسې وه. نو ځکه یوه خبره، بله خبره دا چې د خوست خلک چې دي دا یو څه داسې عمومي راټولېدنو کې یو قوي اتفاق کم لري، که چیرته کرکټ لوبې وګټلی شي، که چیرته بل داسې څه وشي. دی سره په تېرو وختونو کې داسې یو ښه انسجام کور وشو په تېرو کلونو کې چې دی د یو داسې کوي اتفاق کم لري. نو بله خبره دا چې تقریبا لاس اوتن لاس دولس کوله مخکې چې خوست ته کرکټ لوبغاړي روغلي وو د ملي لوبډلې، په هغې وخت کې هم دومره ډېر کسان روغلل د سټېډیم ته چې په سټېډیم کې همدغه سټېډیم کې چې د هغه اوس کوم حکم پکې تطبیق شو په دا کې نه ویدل، بیرون هم دا شوخو ته تختبه کې تپوي ته یوه وړکې غونډۍ ده، په دا غونډیو کې هم خلک ویلوړ وو. نو داسې یو څه لامل کېدای شي چې د خوست خلک چې دي په داسې عمومي ارکلیدنو کې یو ښه نوم لري او ډېر په داسې صحنو کې یا په داسې مسایلو کې ارتولیږي.
کور ودان سعادت صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب زخیلوال، تاسو هم بس ستړي مشئ، تاسو سره به دغه د موضوع رواني اړخ لږ زره وڅېړو. څه فکر کوئ له دغه ډول تاوتریخجنو پیښونه یا له دغه ډول سخدریزو پیښونه ځوانان فکر نه کوي چې د عبرت په ځای د درس په ځای د دوی پر ذهنونو باندې منفي اغیز کوي، د دوی کړنې تاوتریخجنې کیږي او خصوصا ماشومان که چیرته مثلا د اتلس کلونه کم عمره ماشومان ورغلي وي د دغه سي پیښونندارې ته څه وایي؟ تبابت په دې برخه کې څه وایي؟
سلامونه او درناوی تاسې ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه د ډاکټر صاحب سعادت خبرو سره موافق یم. طبعا بیکاری ده او دا یو د اسلامي پلوه نه بلکې له اسلامي انساني پلوه دا یو د وحشت نه ډکه صحنه وه. دلته د دې څو علتونه وو چې سعادت صاحب ورته یو څه پیزه اضافه کوم چې د وسلو شتون او د خلکو بې سوادي، د قانون نشتوالی او بل لور ته د واکمنو چارواکو د خپل د واک یا د حکومت ولی د واک د ځواک ښودل، دا هم پکې یو څه رولی بارز لروده. چې کله چې موږ په تبابت خبره کوو نو بیا طبعتا موږ د ټولنې له هغه ناخوال نه سترګې نشو پټولی چې په ټولنه کې موجودې دي، ځکه هغه مستقیما په روغتیا اغیز لري. بله یو خبره دلته دا ده چې یو تعداد خلک دا اعتراض کوي چې په دین باندې موږ خبره نه کوو. دا ادامونه په ټوله نړۍ کې دي. نو دلته دولت د خپل ځان په خپل وننګاو سعادت صاحب په دولت کې کار کوي، هغه په دې خبره او تاسو هم په دې خبره سر خلاص دی او ریدونکي هم باید سر خلاص شي. مثلا په اسلامي ملکونو کې هم دامونه شته، په غیر اسلامي ملکونو تقریبا د نړۍ د بخښنې سازمان له مخې نه 450 هیوادونه چې دي دا مهال په رسمي ډول د اعدام سزا ورکوي، خو دغسې بدبختانه په دومره ښکاره شکل نه ورکوي. امریکا، چین، سعودي، عراق، ایران، پاکستان، سوریه، مصر، الجزائر، دا ټول ملکونه چې تاسو وګورئ، جنوبي کوریا، سنگاپور، بیلاروس، دا ټول ملکونه چې په یو سامي د دین نمونه واغسته مسلمان او غیر مسلمان دي کې د اعدام سزا شته. زه را بګراوند د خپل خبرو د پاره چې اصلي موضوع تلاشم دی لپاره ورکوم چې خلک پرې پوه شي. البته د اعدام سزا چې د دولتونو کار دی او ډیر په مخفي ډول په ډیر پټ ډول باندې ترسره کیږي، حتی یوازې په میډیا کې یا د عامه خبري څانګې او څو خبريالان ورغوښتل کیږي، هغوی هم صحنه نه ګوري، بلکې یو معلومات ورکول کیږي چې دغه په دومره بجو په دغه شکل باندې اجرا شو او بس. نور عامه اړوند کسانو پر مخ باندې، حتی په پاکستان کې چې موږ ورته یو متزلزل دولت وایو، خراب یو چې کرست دولت ورته وایو، د فساد ډک دولت، په ایران کې هم، ولی په ایران کې واځي هغه دامونه ښکاره ډول باندې ترسره کیږي چې کوم سیاسي انګیزه ولري او دوی غواړي لکه څنګه چې دغه واکمنو چارو د افغانستان واکمنو چارواکو وغوښتل، خپل ایرانیان او د ایران حکومت، ایران چارواکي وغواړي د خپل قدرت ځواک وخی خلکو ته، نو هغوی بیا دغه شي کوي. خو د معلوماتو لمخې نه، د بخښنې د نړیوال سازمان لمخې نه، بیا دغه دامونه چې ایران په ښکاره کوي، هلته د تنقیو ماشومانو، تنقیو ځوانانو او ماشومانو ورتلل ممنوع دي. دلته اتیا زره کسان ورتلل چې دي، اوس دا به څه پیښې راولي په راتلونکي کې یا په اوس کې؟ دا یو په ټولنه کې تاوتریخوالی چې دا عادي کوي چې دې ته د سنترالیزیشن وایي، یعنی ماشومان او ځوانان چې دا رقم وژنی وګوري په ډول باندې سړی راځي د بل سړي په سر ټوپک دی او داس 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 ویلیا دوی د وژنو دردونو په وړاندې بې پروا کیږي او هغه انساني اروایي عاطفه چې ده هغه له منځه ځي. بل دا یو په اوس لپاره د کیدی شي ځوانان لپاره یو ټوکه ښکاره شي، یو بازی، یو لوبه ښکاره شي، یو دلچسپي ښکاره شي، ځکه عموما دا دغه چې دی کنجکاوه دي ځوانان، نو دوی دا سوشل دغه چې کنجکاوي یا ټولنیزه کنجکاوي چې ده، نو دا بیا کله ناکله په راتلونکي کې د پی ټی ایس ټی چې دا په لمن کې ډېرې ناروغانې لري، یعنې پوسټ ټراماتیکل سټرس ډیسارډر، چې دی کې دغه رقم ډزې چغې او د خلکو تسری ویني او دا 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 بیا پراتلونکي د دې ماشومانو بیا د دې ماشومانو اندغه قاتلین بیا پیدا کیږي. دا پراتلونکي لري راتلونکي کې چې څو کال وروسته به خبره وکړو او همدارس په دې ماشومانو کې یا په دغه تنقي او ځوانانو کې چې د ویری پوبیا استراب انزایټي او د خراب خوبونو لیدل دا یو چې د دوی بیا په رواني د دوی په درس کې د دوی په زده کړو کې بیا د دوی د مختلوالي سبب ګرځي، حتی د دوی په معافیت سیستم په کمزوري کې بیا ډیر ستر رول لري. نو د تاوتریخواله چې د یو نقش جوړیږي چې دا بیا د پیخي دغه تاوتریخواله د سوشل لرننګ تیوري یو برخه ده، نو د دې لپاره به اخلاقي ګډوډي رامنځته کیږي. نو زه باید ډیر مفصل ونه غږیږم چې دلته سادات صاحب هم دی، نو دغه په احترام باندې ستاسو هم د وخت په تنګښت باندې، نو زما په نظر باندې چې دا یو لوی ناورین رامنځته کوي هم په رواني برخه کې او هم په ټولنیزه برخه کې. مننه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې، راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، بیا به بیرته بحث سره وګرځو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خپل نیکه له سلامونه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو، تخنیکی همکارانو او تاسو قدرمنو ملمنو ته وړاندې کوم.
کور ودان تاسو هم
لاله ماجه ټول
څخه افغان سب کوم زاینا هلال سے مغنن پر دی خبری کوچھے دی طالبان و دی حکمت لخوانا پا خوست کے اعدام عملی شو، دا چھے اعدام خکار دی کے بعد کار پا دی مگا نگگی گو زکر دا ہر سے مسائل معلوم دی، اما دا چھے لزگو نظر زوانان ورغلی و پا دوی کے تنکی زوانان و دغا نندارای وکڑا پا دی خبری کوچھے دغا دول پیخی د ځوانانو په فکر باندې څه اغیز کوي، د ځوانانو پر ذهنونو باندې څه اغیز کوي، تاسو د یو ځوان په توګه څه فکر کوئ؟ آیا لازمه ده چې داسې یو پیښې ته دومره کسان ورشي او کنه؟ ښه به دا و چې دغه اعدام مثلا په داسې یو ځای کې ترسره شوی وای چې فقط دغه مسئول کسان خبر شوي وای، هغه د مقتول کورنۍ خبره شوی وای او نور دومره کسان نه وای ورغلي، تاسو څه فکر کوئ؟
زما خپل فکر دا دی چې د قصاص چې دی د دې اساس شریعت دی، قرآن دی کنه؟
بله.
او د قرآن لارښوونې او ارشادات او د اسلامي شریعت ارشادات دا دي چې قصاص باید په عام محضر کې وشي تر څو خلک چې ارتکاب د جرایمو کوي او قتل ته زړه کوي سبا ته نور خلک یې ویني چې دا په خپله سزا باندې ورسېده. بل کس، بل ځوان یا بل سپینګیری، بل یو څوک به دې ته تکل نه کوي، د دې اراده به نه کوي، سبا ته به وایي چې زه هم د دغه چې برخلیک سره ورته به برخلیک سره مخ کېږم. ځکه الله پاک قرآن عظیم شان کې فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، تاسو د پاره په قصاص کې ژوند دی. نو دلته خو ظاهر چې موږ وګورو قصاص کې خو مرګ دی او سړی وژل کېږي، او الله پاک فرمایي چې ژوند دی. ژوند معنی دا ده چې بل ورځ ته د شي څوک کما شوم زلمی کیږي دا غدا د قصاص موضوع په فکر کې په ذهن کې پرتی، د یو زلمی دا د غویا سره نفرې هر څومره تعداد خلک تغي په ذهن کې دا خبره پیشکاری شي چې کچه د زې ارتکاب د دې ګناه وکما مرتکب شم نو سبا زما دا برخلیک جوړیږي او زه په دې سزا رسیدم. منو اغزان ساتي بیا د پاره د شکار نه کوي.
په نورو اسلامي ملکونو کې مثلا په سعودي عربستان کې هم ډېرې دامونه کیږي، په همدې ایران کې هم هغه تیر ورځ موږ راپور درلود چې اواز سه کال تقریبا دو اوی افغانان یوازې اعدام شوی په ایران کې په دې گاونډي ملک کې. اما هغه ملکونه چې دي د اعدامونو پیښې د خلکو لسترګو، د ځوانانو او ماشومانو لسترګو پټې ساتي.
وجهم دا چې د خلکو د سترګو پټي ساتي دي د ادامونو کچه زیاته ده د جرایم او ارتکاب زیات دی چې دا په عامو محضرونو کې کېدلې خلکو لیدلې نو ممکن د جرایمو کچه به کمه شوې وي او خلک چې قتل کوي او قصاص هغې په نتیجه کې رامنځته کېږي هغه خلکو د اعدام کچه به هم کمه شوې دې سره ځکه قاتلان به کم شوي وي او هم به خلک په دې پوه شوي وي او پیدا به ټولنې ته رسېدلې وي. زما خپل نظر ده.
کور ودان هلال صاحب سلامت اوسې ډېره مننه. بل اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي ځوان فکر خپرونه له آزادۍ راډیو نه اوري.
سلامونه نیکی دي احترامات آزادۍ راډیو کارکونکو ته او ټولو اوریدونکو
ډېره مننه. ستړي مشي کوم ځای نه ماړي کنيولې
د هلمند مرجع د ولسوالۍ خبر ده.
ښه مهرباني وکړئ له د هلمند له مرجع نه خپل نوم کراته ووایي او راته ووایي چې آیا اړینه وه چې ځوانان تنکي ځوانان حتی ماشومان دې د اعدام یوې پیښې ته وغوښتل شي او که نه ښه به وایي چې محدود شمېر کسان ورغلي وایي ځکه ډاکټر صاحبان وایي چې دغه ډول پیښې د ماشومانو په راتلونکي باندې د ماشومانو په راتلونکي صحت باندې ناوړه اغېزې لري.
او باید دا چې نوې سیدا باید دا خلک ورغول وای چې مثال ته خو د ماشومان لپاره دا ګټه نه کیږي دا سپیس ماشومان دا زویږي ان په تړې دا خو نو شکار نه لري.
ښه او خپل څه فکر کوي ځوانان نو لپاره څه کول پکار دي تر رقم پیښو کې ځوانان باید بوخت ساتل سي په نورو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره سالمې بوختیاوې شته مثلا د فوټبال لوبې دي د کرکټ لوبې دي د والیبال لوبې دي نور بیلابیل لوبې دي مثلا نور مصروفیتونه دي اما په افغانستان کې وګوره چې وادي اعدام ته اتیا زره کسانو روان دي په یو ولایت کې دا د څه ښکارندوی کوي آیا لکه ساده صاحب چې ویل ځوانان بیکاره دي او کنه ځوانان له بعد مرغه له تاوتریخوالي سره علاقه لري او غواړي چې دغه ډول پیښې وګوري
وایي کنه د افغانستان خلک د داسې یو دغه شوکیان دي سره داسې یو پیښه ډېر ښه خوند ورکوي به.
ښه تاسو وایئ چې خلک شوقیان دي او له بعد مرغه او غواړي چې تاوتریخوالی پیښې له نږدې وګوري همدغه ده چې تاوتریخوالی عادي کیږي یا د تاوتریخوالی پیښې په دې ډول سره داسې عادي کیږي چې بیا په راتلونکي کې ممکن د یو کس یا د دو کسانو وژل د خلکو تر سترګو ورنسي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه او وروسته به نور رڼا هم واچو. یو بل اوریدونکی راخلو بیا راځو بیرته خپلو میلمنو ته. ستړي مشئ ځوان فکر خپرونه اوري.
وعلیکم السلام جوړه تازه
و ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د خپرونې پر موضوع څه وایئ راته؟
احسان الله يم د پکتیکا ولایت وزغه ولسوالۍ.
ښه احسان الله خان پکتیکا وزخوانه ستړي مشي ستاسو په ګاونډ کې نن دا د اعدام پیښه شوې. ډاکټر صاحبان وایي او د ارواپوهنې متخصصین وایي چې اعدام که کله په عام محضر کې وشي نو د ځوانانو تنکیو ماشومانو پر ذهن باندې ناوړه اغیز کوي په راتلونکي کې د دوی حافظې باندې اغیز لري ډېر ډار او ویر ورسره پیدا کیږي. ستاسو نظر څه دی؟
دا خو دې اغیز خبره نه ده ځکه چې دا په اسلامي شریعت کې دا حق لري هر مسلمان دا حق لري ځکه دا اسلامي شریعه حکم داس باید قصاص جاری شي ځکه نبی اسلام وختو کې هم دا قصاص جاری کېدو.
نو په دومره شمیر کې کسان اتیا زره کسانو موجودیت اړینو فکر کوي
نو د نبی اسلام په وخت کې هم داسې به عام محضر کې یعنی خلک به راجمه کول بیا به راجمه هم کېدو قصاص هم کېدو ځکه د نبی اسلام یو سنت دی یو شریع حکم دی باید دغسې رقم ادا شي.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسئ اوریدونکو چې اړیکه مو نیوله ډیره مننه. راځو بیرته خپلو میلمنو ته. ډاکټر صاحب سادات مخکې ما هلمند کې د غوریدونکو پوښتنه وکړه خو فکر کوم اړیکه پرې شوله. د سالمو بوختیاو لپاره د ځوانانو ولې کار نه دی شوی په افغانستان کې که څه هم لوبې ترسره کیږي د ځون په کچه د مرکز په ساحه د ولایتونو په ساحه باندې وخت نا وخت اما ډېرې محدود دي. د ځوانانو د بیکاری کچه د ډیر اندېښنې وړ ده. ممکن دا اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې ولې تر اوسه کار نه دی شوی او له تاسو زه دا پوښتنه ځکه کوم چې تاسو هم څو کلونه د ځوانانو په معینیت کې وی او دا مسؤلیت تاسو ته راجی کیږي چې مثلا ولې نن ځوانان دومره بیکاره دي چې اتیا زره شمېر کې یوازې د اعدام پیښې ته ورځي داسې که خدای مکړه نورې پیښې ډېرې سي شاید نور شمېر کې ځوانان هم ورشي له نورو ولایتونو.
لمړی خدای چې په دې پیښه نه لنډه تفسیره لرم، هغه دا چې ترتیبات خورا ډیر کمزوري وو، نو ماشومان خو نه پوهیږي، یا ځنې تنقید ونان چې عمرونه یې لا تلس کلنی نه یا کم وي هغه نه پوهیږي، د کور نه هم هغه کنټرول ډیر کوي نه وي، ځکه چې دوی وځي د لوبو په بنا یا د بل شي په بنا له کور نه. په داسې مسایلو کې په هغه شرعي لحاظ به زه خبرې نه کوم، ځکه چې په هغه کې معلومات نه لرم، لیکن د جمعیې د اصلاح دپاره د خلکو د ښه ژوند دپاره د خلکو چې هغې ته تکلیف پیدا نه شي، لکه ډېر محترم جناب متخصص خلوال چې وي، نو دې دپاره باید یو وصول قوانین چې دي هغه جوړ شي. اعلانونه به یې کړي وای، یو کسانو ته به ویلي وای چې لکه چې دومره عمر کې کسان یا ماشومان یا هغه کسان چې هغه ناروغان دي یا هغه کسان چې هغه ذهني روحي ناروغۍ لري یا ډېر عمر دي، داسې کسان به نه راځي. جناب لودین صاحب، تاسو وګورئ په دې سوشل میډیا کې، په نورو رسنیو کې کومه صحنه چې لږ ځورونکې وي، په هغې باندې لیکلي وي چې یا دا هغه د ماشومانو دپاره نه ده، یا که تاسو کمزوري وئ دا صحنه مه ګورئ. عام یو متن کچا لیکلی وي، په هغې ته مخکې نه اعلان خپور کړی وي. نو اوس دا د دوی د مسؤلیت دی، رسمي مسؤلیت دی، مکلفیت دی چې ښه ته خپل قوانین تطبیق کوي، لیکن زما چې کوم حق دی، زه د یو تر په صفت، د ماما په صفت، د والدین د مور په صفت، د مشر ورور په صفت، مشره مسؤوله، ته خو باید زما دغه ماشوم پرې نږدې کنه. دا خو مکتب ته تللی و، دا خو مدرسې ته تللی و، دې خو هلته لوبې کولې، دا خو ماشوم دی، نو تا ولې دغه صحنې ته دروستو؟ چې بیا خپله درتلی، ته خو واک اختیار لرې، ته خو حکومت یې، ته خو امنیت نیسي، بیا دې د ماشومانو ولې دغه صحنې ته ورپرېښودل؟ جناب لودین صاحب، خلکو گرچې ډېر خلک خوشحال دي او هم خفام دي، ځکه چې داسا واقعیا ډېره مهمه وه، لیکن تر ډېره بېګا په همدېغو په لسګونو زرو خلکو نه خوب کړی دی، نه یې ډوډۍ خوړلې ده، نه یې له خپله فامیل سره هغسې جامه کیسې کړي دي لکه نورو وختونو کې چې کولې، ځکه چې ماشوم دی، مریض دی، روحي تکلیف لري، نور هم په وریځه پاشو. که زه حقیقت درته ووایم، رښتیا درته ووایم، او زه مام غوښتل چې دا خلک باید اعدام شي، په عملاً سزا باندې ورسي، ځکه چې دیارلس نفره وړو ماشومان د هغوی قتل باید قاتل چې دی سزا ورته ورسېږي، لیکن سزا ته به اصول ټکې، قانون به ټکې. نو په دې اساس دلته خورا ډېرې نیمګړتیاوې کېوي چې باید داسې یو څه نوی شوي. هغه کسان چې اوس دوی ډوډۍ نه ده خوړلې، دوی ته ذهني ناروغۍ او تکلیفونه پیدا شوي دي، د هغې مسؤول همدغه مسؤول چارواکي دي. رزم ستاسو خبره باندې داسې تفسیر کول غواړم چې د حکومتونو مسؤلیت دی چې ځوانانو ته کار پیدا کړي، یو ښه فکر ورکړي، نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي، رسمیت پیدا کړي، له نړۍ سره په لار ولاړ شي، دو طرفه په واجه دا باندې تګ ونه شي، دو طرفه تګ وشي. رښتیا دی چې ما چې د ځوانانو په اړه کوم کار کړی دی، خورا ډېره قوي تجربه لرم. اوس نړۍ او د نړۍ ټیکنالوژي دومره پرمختللې ده چې یو ځوان په یوه کور کې دوه درې کارخانې جوړولی شي، او په ډېرو کمو پیسو یې جوړولی شي. مثال به درته ووایم، همدغه د موبایل چارجرې چې د خارج نه موږ تاسو ته راځي، دا په یوه کوټا کې درې څلور کارخانې لګېږي او په کمو پیسو باندې. همدغه میان چې اوس په افغانستان کې قیمت دی، له پاکستان نه به راتلل چې د لارې بندې دي، یو دوه درې ډنډونه جوړ کړه او د میانو هګۍ یا وړه میان ورته راوړه، هه او ولې به موږ بل ته احتیاج یو؟ ولې به زما ځوان په کې مصروف نه وي؟ همدا د صدف د ګرو جوړول صدف ورته وایي، د تڼۍ تڼۍ دا ګوره. په دا په یوه ورځ کې تقریبا 50,000 10,000 یوه کارخانه جوړولی شي، او په 10,000 افغانۍ باندې دا کیږي. زه مې همدې ځوانانو ته وایم چې ما د حکومت په تمه کې نه، ما په دې تمه کې نه چې کاکا تره ماما مې سره تکوي، 15 ځوانان سره یو ځای شي، یو 2,000 روپۍ سره واچوي، خپله کار شروع کړي. نو لدین صاحب محترم، چې کوم ځوان ته د کرکټ میدان نه وي، چې د فوټبال میدان وسایل نه وي ورته، او جماعت کې ملا صاحب ورته وایي چې فوټبال مه کوئ، دا اسلام کې داسې دی داسې دی داسې دی، او دی هم نه دروغ ورته وایي. یو بل چې کاروبار نه وي، نو هغه به خامخا داسې سهونو ته ځي، هغه به خامخا په داسې سهونو کې په دومره په زرګونو شاوخوا یو لک کسان او داسې سهونو ته به ځي. زه په دې باندې جدي نیوکه کوم چې ترتیبات یې سم نه وو، وړه ماشومان سپین ګیري هغه کسان چې روحي ناروغۍ لرلې د هغوی دپاره سم ترتیبات نه وو نیول شوي، او داسې د
کور ودان ساده صاحب سلامت اوسې. ډاکټر صاحب ځخلوال، تاسو مخکې ځینو ناوړو پایلو ته اشاره وکړه، مثلا توغو کې مو له ټروما څخه وروسته وضعیت یادونه وکړه، د ویرې یادونه مو وکړه، او د خرابو خوبونو یادونه مو وکړه. کله نا کله چې ځینو رواني ناروغانو سره موږ خبرې کړې، البته په دې روغتیایي خبرونو کې یا هم په ټولنه کې، ځینې رواني ناروغۍ داسې دي چې له پخوانیو پیښو سره تړلې دي. ستاسو دغه د ټروما نه وروسته وضعیت ماته همدا را یاده کړه چې اوس به په ظاهره د دې خلکو زړونه یخ شوي وي چې دغه د هغه قاتل چې وو یا هغه توران کس چې وو هغه ووژل سو، خپله سزا یې ولیدله، او د مقتول د کورنۍ هم ممکن یو څه زړه سوړ سوی وي. خو دغه د لسګونو زره کسانو روغتیا هغه څه دي چې په دې اړه باندې چا فکر نه دی کړی، په دې اړه باندې فکر هم نه کوي. اما له ټروما نه وروسته وضعیت تاسو یادونه وکړه، دغه ټروما کلک زره اوریدونکو ته تشریح کوي، آیا هر تاوتریخوالی د ټروما بللی شو، او خصوصا دغه ډول پیښې، او څه بیا وکړي، څه کول په کار دي له روغتیايي پلوه چې بیرته دغه د ټروما اغیز کم شي، یا دغه ډول پیښو اغیز په ذهن باندې کم شي؟ او فکر کوي چې داسې اسانتیاوي شته په افغانستان کې چې خلک دې ورسي مرکزونه دي وي، هلته دې مشورې واخلي، ترڅو د دغه ډول تاوتریخجنو پیښو اغیز پر ذهن باندې، پر راتلونکي باندې، راتلونکي ژوند باندې، او پوهنه باندې کم شي په راتلونکي کې؟
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. دلته لمړی غواړم دغه ولی الله هلال په نامه چکنل نه یې زنګ واله، دته وایم چې ستا مونږ په اسلام کې بالکل چې قصاص دا یو د قران حکم دی، خو بدبختانه چې په علمي لحاظ ډیره غلط خبره وکړه چې خدای وایي چې په عام محضر کې، کوئی خدای نه وایي بلکې فقهای وایي، حتی په حدیث هم په دې برخه کې نشته چې په عام محضر کې دی. دغه وشیزه نه را چې ډاکټرین، بلکې یو په دین کې هم تر یو حده پورې مطالعه هم کړی، ځکه دا زما دین دی، زه مسلمان یم، په دې باندې باور لرم. نو دا شری په دې برخه کې بلې دا خبره وکړه که چیرته راډیو اوري چې هلته په هغه ملکونو کې چې چې تاسو ته وویل چې په هغه ملکونو کې پټ کیږي، سعودي نومې درته واسه، ایران او نور ملکونو، تاسو وویل چې هلته د جرایمو کچه لوړه ده. هغه له ملګري تاسو معلومات ډیر کم دي، همدغه شی دلایل جوړیږي چې همدغه ستاسو غونډې خلک دغه مسایل ته ډیر دغه کوي چې په ایران کې د جرایمو، د سعودي کې خو د جرایمو کچه بيخي صفر ده، هیڅ نه. په سنگاپور کې دلته ساده سیوم ناشته چینا پوری تحصیلات کړي، هغه دوم درته وایي تاسو خبريال شې لودین صاحب، په سنگاپور کې د جرایمو کچه بيخي صفر ده، هلته ایتام شته. په چین کې د جرایمو کچه ډیره کمه ده د افغانستان په پرځای کې، په افغانستان کې مونږ دغه نه لرو. بل دا مولي چې ماشومان چې دی په دا ماشوم د پاره، په ماشوم کې پچکاری کیږي، هغه بیا دا حالت عمل نه کوي. نه نه، زه من هیڅ یو ډاکټر چې ما موضوع سره تړاو لري، دا ستاسو خبره پروانی دا پچکاری کیدل چې دی، لکه اوس هم دغه خبره د دې سره تړم چې رودین صاحب وویل ماته، دا چې پچکاری کیږي دا ماشوم ته فوبیا یا وېره را پیدا کوي، او بل هغه د حق او باطل تفکیک نشي کولای. هغه فکر کوي چې دا وجل چې دی دا یو روا کار دی، دا په دینه پویږي چلته یو مولوی ناستو وګده وګده یا تونه ویلي وګدي وګدي خطبي ویلي، هغه صرف دا وریدل چې یو سړی راوستو په ټوپه کې وشته او مړ کړه خلاص. په افغانستان کې کوم وګورو وجل عادي شوی، ځکه دی چې همدغه څه پدیدی هغه کوم جهیدونه کولی، که په تیر حکومت کې دی واکمن چارواکو کولی، او که په نورو دغه کې خلکو کړی دی، په عام نظر کې خلک وهلی دي، یا پولیسو دا کار کړی د جمهوریت په دوره کې، دا د راتلونکي نسل لپاره چې دیته ترانس جنریشنز یا د نسلونو ترمنځ انتقال د کیږي، بیا دغه سي بدبختي نه ده چې د منځه یوړل شي، بلکې هغه زیاتیږي. بل غټه بدبختي دا ده پر رواني ټولنیز یعنی سوشل سایکالوجي له مخې نه غټه بدبختي دا ده چې داسې اعمال اجرا کیږي خلکو په ضد، چې عبرت ترې واخلي، خلکو ته یو ډراما ساتيري خوشالي ښکاري، دا نه ده چې فائدو کې عبرت واشي بلکې دا شی چې په ټولنه کې یو بل منفي فکر را پیدا کړي او په افغانستان کې هم دغه شی سانو زغلم شاید کې په دې سودو کې زمونږ په مخ کې دا کار وشو اعدام وشو په تیره دوره د واکمنو چارواکو په تیره دوره کې چې موږ دا غي شاهد وو تراوما هر هغه څه ضربه چې موږ یې په ژوند کې له ماشومتوب تر بوډاتوب ګورو دا تر تراوما ویل کې دی او چا کانزلې دی او چا سپکاوي لکه یو زوی ته ساده وایم دا هم یو تراوما ده چې غڅه یې هغه ورور دې تانه مکتب کې تکړه دی او ته بیکاره حال دې چې دغه څومره چاغي ډوډۍ خو کم نه خوري دا تراوما ده تا موږ ته هغه ته یو تراوما ورکړه هغه فکر کوي چې زه غبی یم دا تراوما ده چې موږ یو څوک د چا پر مخ کې وژنو په چپیړې وهو کنځلې ورته کوو دا تراوما ده نو ماشومان ته دا ورځي او یې نشي کولی چې دې حالات نه ځان خلاص کړي د تراوما دا تراوما ده چې یو پولیس راجګیږي یو څوک وهي دا تراوما ده چې د واکمنو چارواکو چې زه ورته د مسلمان دغه وایم کاجیبي وایم امر بالمعروف دغه راجګیږي خلکو په مخ کې یو څوک په سین سندرو باورېدل باندې یا په ګیره باندې وهي او دبیا دا الک تراوما ګوري دا تراوما ده چې یو څوک په موټر کې دومره تیزي او هغه او به په خلکو باندې شیندل کیږي او هغه خلک احساس نه امیدي کوي دا تراوما ده درا تراوما ده چې د چارواکو شیشي توري دي په افغانستان کې چې کوم ارخ تواره دا ډیر وګد بحث دی لودین صاحب زه چون د افغانستان د منز د کلی د منز راوته له ډاکټر يم ما ته د خپل کلی د زه افغانستان ته د امریکا اروپا او د بل د استرالیا او د بل ملکونو عینا کو نه ګورم په اماغه دردونه چلته دي په اماغه شکل باندې زه په لیکنم کوم او کړی نیم دي کله چې دا تراوما په چا کې او څوک واخلي د مختلفو مثلا د امریکا چې وسنه اخیری کتابي امریکن سایکاټریک اسوسییشن ډی اس ام پینځه چې موږ ورته وایو چې دای باندې د غشوي دا نو دې کې د خلکو کې پراتلون کې ورختای استراب د نامعلوم علت مسر دردګانی په خوب کې وریدل د خوب خرار حتی ډیر عادي کاش به د سپاچی زنی تراوما ناروغان به دومره خطرناک کیږي چې د دې خلکو نه قاتلین غله پیسلا ډاکوان بدماشان داسې خلک ترې جوړیږي چې دوی ته بیا دا وژل دا دور عادي کیږي یعنی نور خنړی او چارو ته لاس اچي نور داسې کارونه کوي چې هیڅ دغه نه لري یو خبره په خزو پر وړاندې دا چې هغه تراوما ده چې مثلا ځینی وخت کې یو څوک یو د پردی ماشومه یا یو پردی کوچنی انجلې درې کلانه ل پنځه کلانه وکلانه په داسې لمس کې دغه کې هغه جلې تراوما ولیدله هغه پراتلون کې د یو لګزيات ناروغي سره مخ کیږي چې ویني لوړ فشار دی مثلا د نور استراب دی ورختایګان دي د سالم ژوند نه لرل دي جنسي ناروغي ښکار دي دا ټول هغه څه دي چې تراوما ډیر وګد بحث دي دا که زه دا شی وایم چې په تبابت کې په رواني ناروغي او کې موږ چې کله د رواني ناروغي او مطالعه کوو نو ډېر ته بیخ په تراوما کې یا صدمه کې وي دا صدمه که چا په مشروطوب کې لیدلې که چا په ځواني کې لیدلې وي که چا د قومي مسایلو پر مسایلو باندې لیدلې که چا په مذهبي مسایلو کې لیدلې که چا د جنسیت په مسایلو کې لیدلې وي په هر اړخ کې لیدلې وي مثلا دا اوس یو تراوما و ځوانانو ولیدله خو دا تراوما اوس نه احساس کیږي کله چې دوی د سینور حادثو سره مخ شي بیا دوی په خوبونه بیا ځي ډاکټران ته بیا هر رقم تر تراما ډول پورې چې ورته ورکی به خوب نه راپور کیږي منه
کور ودان سلامت اوسې ډیرو پزله پورې ټکو ته اشاره وکړه اوریدونکو سره موږ کله نه کله ډیر استدلال پدې نه کوي چې د اوریدونکو هغه دی خبرو کاچ په دې نارځي چې استدلال سره وکړي ځکه نه مني او ازما هم دا بس ساده صاحب ته وړاندې کوي خو خدای تاسو تبصره پیو کړه چې ساده صاحب زموږ تاسو ځوانان احساساتي وي پر ځای دې چې راسي داسې سالم بحثو کې منطقي بحثو کې او د واقعیتونو پر اساس ولاړ بحثو کې رازی نه یوازې د ځوانانو بلکې زمونږ د ټولو افغانانو ممکن ټول کورتونه وایو نو ګان اکثر افغانانو په بخښنه سره چې دوی له اسلام نه ډیر د سطحي تعبیر اخلي، مثلا هر موضوع له اسلام سره تړي، له قران سره تړي، بیا نو فکر کوي چې د بحث پر ځای دی او دای برلاسه دی. حال دا چې لکه څنګه چې ځخلوال صاحب ورته اشاره وکړه، اسلام کې هر څه د سطحي نه دی راغلي، هر څه ته چوکاټ ستام دی. اعدام ته هم چې قصاص ته هم ممکن په فقها کې واضح راغلي چې تر اس کرن نه کوم عمر کسانو حقونه الته خوندې دي، مسؤون دي په اسلام کې، اما زموږ ځوانان ترې نه خبر دي. نو دا د دې جواب کوي چې د ځوانانو اما په هوای د ځوانانو په هول سمبالول هم په اسري زده کړو هم په دینیز زده کړو دا هم مهم دي، اما په ظاهر ګورو چې زموږ تاسو ځوانان یا په ټوله کې اکثره کسان له اصلي علومو نه یا د عصری او شرعی علوم لغ لازم ضرورت نشات پات دی، لمزل نشات پات دی، لامل چه دیست فکر کوئی؟
گوره کچیر دلتا اول نداسی او چه تدبیر میول شئی وی چه دغو خلقو چه شخصی مشکلات سره لرل، دغ دو کورانه و دیوی کورانه غری و نو دغه ته باید مخکینه تدبیر نیول شي. خبره دې ځای ته نه وتلل چې دغه کسان دغه دیار لس کسان چې وژل شول، دا مسله باید دغه ځای ته نه ورغلي. مخکینه باید مسؤول چارواکو دغه دواړه غاړو ترمنځ چې کوم مشکلات و دای باید حل کړي وا، نه به دیار لس کسان وژل شوي و نه به دغه یو کس وژل شوی. دلته خلک ما مخکې چې خبره وکړه چې ځنې خفه وم خوشحاله وم، دوی ویل چې خاکه قصاص تطبیق شو و دا بلم دغه دغه سیمې سره یو کنه دغه افغانستان سره یو، نو دا یعنی دیوی کورنۍ څومره کسان لاره، یو پیو خوشاله او بل په بل خوشاله. هدف دا دی چې دلته حکومت دری د کلی ملکی د کور مشرتو دا یوازې په نوم باندې نه کیږي، دلته به قوي سیستم جوړوي، تکلیف به کې ځان به د کورنۍ هر فرد ته رسوي، ځان به د لوی کور دی و هیواد هر فرد ستونزو ته به رسوي. تاسو وګورئ په د نورو هیوادونو کې د یو نفر سره که حکومتي مسؤلین یا یو څوک چې جرم وکړي په شپو شپو پولیس یا امنیتي کسان هغوی سره لګیا وي چې ولې داسې وشول، ولې دې وکړل. نو اوس په کار دا دی که نه چې دلته دغه خلکو ستونزې مشکلات چې دي هغه باید په وخت سره حل شي، چې په وخت سره حل نه شي بیا داسې لویه فاجعه یا لویه بدبختۍ چې دي هغه ترې جوړیږي. بله خبره دا چې یوازې ژوند اسلام یا عقیده په دینی علومو کې نه دی، خدای پاک وایي همدغه اسلام وایي چې ځان قوي کا، قوي په څه معنا چې د ټیکنالوژۍ له لحاظ نه، د اسبابو وسایلو له لحاظ نه، د تعلیم له لحاظ نه، په نورو اړخونو کې چې کتا باندې څوک برید کوي یعنی دښمنې کوو ښیو چې هغې دپاره ته قوي وې یعنی. نو په دې ځای کې جناب الدین صاحب محترم قویتوب یوازې په یوه بخش کې نه کیږي، قویتوب به هر طرف نه به ځان قوي کوي. نو که چیرې ځان قوي نه شي نو بیا داسې بدبختۍ چې دی هغه منځ ته راځي. رزم رښتیا دی چې په افغانستان کې تقریبا د زمونږ ستاسو د عمرونو نه دغه جنګونه مشران دي، ټول عمر په جنګونو کې تیر شو او په بدبختیو کې تیر شو. د افغانستان خلک احساساتي دي، تاسو خو به په خپلو په خبرو کې گزاره ځکه چوئ چې دلته ژورنالیستان یې، مونږ عام خلک په خپلو خبرو کې گزاره ځکه نشو کولای، خلکو ته حقایق ځکه ووایو چې هغه ډېر مسؤلیت نه لرو. په دې معنا چې خلک افغانستان خلک تقریبا ونه وي پنځه نه وي یا څو اتیا فیصده روحي تکلیفونه لري، مریضونه لري، چې خبره ورته وکړي دویمه خبرې ته هغه غوسه کېږي، پوستهر کېږي، یعنی حتی جنګ ته تیارېږي چې لاس او ګریوان شي سره. نو په دې اساس زمونږ غوښتنه دا دی چې له خلکو نه، له خپلو هیوادوالو نه، چې احساسات د هر څه په احساساتو نه کېږي، هرې موضوع ته باید په ډېر ژغوروالي سره وکتل شي. لکه مخکې مو چې وویل چې دغه کیسې دغه خو مونږ هم طرفداران وو چې دلته ظلم وشو باید ظالم ته سزا ورکړل شي، لیکن ترتیب څه شی و؟ ترتیب خو نه و ورته نیول شوی که نه. اوس زمونږ خلک قومي مشران یا نور هغه دومره یا لیڅه وجې نه غږ نه شي پورته کولی، یا ویریږي، یا څوکې خبرې ته نه پرېږدي که نه، اوس به خلک سره یو ځای ته شوي وه، مدني ټولنې ځوانان، قومي مشران، لکه په نورو وختونو کې همدغو مسؤلینو ته به ویلي وای چې اوګرنه، نو دغو ماشومانو خو بېګا خوبونه ونه کړل که نه. مور یې ورته ویل چې راشه ډوډۍ وخوره، دی ډوډۍ نه خوړله، خوبونه یې ونه کړل. نو هدف دا دی چې دوی خو خپل هغه زور وښود، وویل چې شاوخوا 30,000 کسان راغلي وو، د چا پوز هم پکې وینه نه شوه، ټول مراسم په ښه شان سره ولاړه. عام خلک دیم ور سره ومني، خلک به تبصرې هم پرې وکړي، لیکن هغه خلک چې یو څه فکر لري پوهېږي، همدې ته دا پوښتنه همدغو مسؤلینو ته راجع کېږي چې دغه ترتیبات دې سم نه وو، ولې دې زما ماشوم ته دومره تکلیف پیدا کړ؟ دا بچ په میاشتو په تلیفونه فکرونه کوي، نه به درس به کېږي او نه به د چا سره سمه خبره کولی شي، نه به له خلخانې سره سمه سم کېنستای شي. نو لودین صاحب، دلته ستونزې شته، ځوانان احساساتي کېږي، ډېر احساساتي کېږي، باید د احساساتو پر ځای له تدبیر هوش نه کار واخیستلی شي.
کور ودان راځي بحث د پای شیبو ته نږدې شوی، لږ ذره د مخنیوي په لارو چارو باندې هم تم شو. ډاکټر صاحب له تاسو زده پوښتم، ډاکټر صاحب ځخیلوال څه کول پکار دي چې تاوتریخوالی عادي نشي؟ ځکه په نورو ټولنو کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالی د مخنیوي هڅې کیږي، او هڅې کیږي چې د تاوتریخوالی د عادي کېدو مخه ونیسي، که هغه کورنۍ تاوتریخوالی وي، که هغه ټولنیز تاوتریخوالی وي، او که هغه هم دغسې پیښې وي لکه نن چې په افغانستان کې شوې. څه کول پکار دي ترڅو په راتلونکي کې وایني سیخ وسوځینه کباب هم قانون پلی شي، او هم د خلکو له احساساتو نه استفاده ونه شي، او هم تنکي ځوانان ماشومان مسؤل پاتې شي؟ بلې، ډاکټر صاحب ځخیروال غږ مې اوري.
او بخیر، دا مل دې ډیره زیاته مهمه خبره ده او پوښتنه ده او واقعیت هم ده. مونږ په افغانستان کې یو اوږد مهاله یا د اوږد وخت لپاره د تراوما لاندې یو، یعنی مونږ یو کرونیک تراوما ډیسردر په سلسله کې یو. په داسې حالت کې لکه څنګه چې سعادت صاحب ورته اشاره وکړه، د حکومتونو بدبختانه د هغه حکومتونو چې دې مسایلو ته پام وي، نه د هغه واکمنو چارواکو چې هغوی تنها په پاپولیزم باندې باور لري، په شعاري حکومت باندې باور لري او نور څه نه. نو د دې د مخنیوي لپاره لومړنۍ دنده دغه دا ده چې دا تراوماګانې په مختلف تراوماګانې دي، ما چې درته وویل لکه ترافیکي پیښې دي په ښوونځیو کې، د ورو ماشومانو زورول دي، د انجونو زورول دي په لارو کوڅو کې، د ښځو زورول دي په مختلف شکل دي. مثلا د یواځینۍ تراوما چې مخه یې نه نیول کېږي، هغه د خپل خپلوانو مړینه ده، طبیعي مړینه ده چې د خدای د طرفه حق دی که نه، چې انسان پر کېږي، د هغې څوک مرګ نشي نیولی، یا نورې هغه ناورینونه رامنځته کېږي، زلزلې چې څوک مخه نشي نیولی، مګر نور هغه څه چې مخه یې نیول کېږي. اوس دا داسې یو پیښه ده، د دا په چیرخ په دا چارواکي که په نه پوهېږي، نو دوی مشاورین خو لله الحمد نه لري، خو باید وینیسي حکومت په دې نه کېږي چې دغسې پیښې د ټولنې لپاره کومه بدمرغي راولاړی. آیا ګټه یې په علني کې ډېره ده که په مخفي کې؟ دا دنیا نور ملکونه چې دا په مخفي ډول کوي، چې مول چې سعودي دی، ایران دی، عراق دی، دا نمونه مې چې واغوستل چې څوک نه خبرې، سنګافور دی مثلا په غیر اسلامي امریکا ده، په امریکا کې د ټول نه زیات چین دی، ټول نه زیاتې دامونه کېږي. دوی چې کوي د دې خلکو ګټه څه ده؟ او که موږ علني وکړو، موږ راځئ د دې واک د ځواک ښودلو نه تیر شو، په د خلکو په رواني روغتیا باندې فکر وکړو. نو یوه مخنیوي لارې دا ده، هر هغه کړنه چې په ځوان نسل کې، په تنکیو ځوانانو کې او په ماشومانو کې د تراوما سبب ګرځېږي، هغه باید قانونا جرم وګڼل شي. دویم، کوم احکام یا کوم حکمونه چې د الله له طرفه راغلي، هغه دې تطبیق شي، خو په مخفي ډول باندې، یعنی په پټ ډول باندې، په ښکاره ډول دې دا حکمونه نه تطبیقیږي. او که تطبیقیږي، یوازې هغه کسان ته دې ورکول شي، لکه ساده سیب چې وي، چې ناروغان نه وي، ځوانان نه وي، تنکي ماشومان نه وي، او دانې او په دا ځایونو کې تطبیق شي چې هغه ته ورغلې لارې ټولې د امنیتي کسانو د کنټرول لاندې وي. د دې ور اخوا کله چې دغه شی مخکې ساسي او پښتنه کړي وا هغه پښتنه به جواب وستر کوم په افغانستان کې د دسې تروماګانو د بیا رغون چې به د خلک د کوم مشکلات سره مخ شي د درملنې کوم مرکز نه لري خو په طبابت کې دیتا سی بی ټی وای یا کوګنیټیو بیهیویرل تراپی یا د شوري او عقلي خوې خاصیتونو درملنه چې همدغه به کې راځي دا د خبرو نه ونیسه د مختلفو میتودونو ورکول کېږي چې دی کې د سترګو د کسو د حرکات دی مثلا نور دی موټیویشنل انټرویو تراپی دا نور شین دی ډیر مختلف دغه برخې لري د دې شی باندې ډیر کار کول به کار چې افغانستان اوس عموما د تروما لاندې دی هغه جنگ دی او جنگ وروسته دولتي چارواکي دي چې په خپل د تروما د ټول نستر علت دی ځکه د دوی د واک او ځواک خوده لو د دوی باډي غاټان او د دوی د بدمشګان دا هغه څه دي چې ملت د تروما لاندې راوستي دي جنگ او جهاد سره وروسته په څنګه دا د شینا چې دی د ټول هغه عوامل چې د انسان په روح او روان باندې تاثیر کوي هغه باید غیر قانوني وګرځول شي دا هغه ته باید قانون کې جرم ورکول شي مننه
کور ودان سلامت اوسې زاخیروال سی ډاکټر صاحب سعادت تاسو سره بحث روان غاړو څه کول په کار د تر ټولنه هم له جرمونو پاک شي هم پکې خوشونت یا تاریخواله یادی نسی او هم پکې د ځوانانو د تنکې ځوانانو د ماشومانو ذهنونه خوندي وساتل شي او پراتونکو کې له هر ډول احتمالي ناروغیو نه دوی مسؤل ووسی لاندې سپارښتنې د بحث په پای کې له تاسو نه ورو سعادت
خورا کوي پښتنه مو وکړه دغه کس ولې اعدام شو له چا سره ستونزه وه ځکه چې هلته یې دیارلس کسان وژلې وو دیارلس کسان یې ولې ووژل ځکه چې د دوی په منځ کې مشکلات وو مشکلات یې ولې حل نه شول همدغه پښتنه ده همدغه پښتنه ده چې مشکلات یې حل نه شول خبره دې ځای ته راورسېده اوس باید همدغه کسانو نه پوښتنه وشي چې د مشکلات چې را پیدا چا نه دی حل کړی د مشکلات په کوم ولای کلی کې ولسوالۍ کې ولایت کې په کوم چا پورې مربوط د مشکلات ولې د ځای تر ورسېده نو اصلي پوښتنه دا ده چې مشکلات ولې را پیدا شول په دې اساس پیدا شول ولې حل نشول د ځای ته ولې خبره را ورسېده نو مهمه خبره دا ده جناب الدین صاحب بخښه تاسو پښتنه را بیا را تکرار کړئ
او پښتنه هم دا و چې څه و چې ټولنه مسؤونه وساتل سي هم پکې قوانین عملی سي او هم ټولنه مسؤونه پاتې شي او هم د ځوانانو ذهنونه د تنکې ځوانانو ذهنونه له دغه سترو ماګانو نه پامان کوي چې مخکې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه
او هم دا سي د ټولنې د اصلاح لپاره فکر پکار وی او بیا دا سه ستونزې نرمسته کیږي هغه دا چې باید تعلیم عام شي هر څوک باید تعلیم یافته شي څوک به تعلیم پاتې نشي اوس چې موجوده مو مسؤلینو په میرمنو باندې کوم دي تعلیم بندیزونه لګولې دي خو ماشومان خو خلک میرمن مور او پلا میاندې تربیه کوي کنه نو د لومړی ښوونځي خو د مور غېږ دی کنه کچېره مور مبارکه مور بیبي مور فرښتہ دا غه تعلیم افتاوی خپل اولادونه به تعلیم افتاوی هغه به د اصلاح به کی نصيحت به ورته وکي سم لیارې ته به برابر کی چې دا کارونه بنتي نو لوی ستونزه دا ده چې دلته تعلیمي نظام چې دی هغه نیم دی لنیم نام کم دی یو خبره بل دا خبره چې دلته عمل اما په هوای چې دی هغه ضرورت دی ترې مدا چې د خلکو د مشکلاتو ستونزې ته باید پاره وخت سره رسیدګي وشي چې هغه ستونزه غټه نشي بیا داسې مسایل رامنځته نشي د ریان څلورم دا چې د ځوانانو لپاره اغه مهمه بوختیار چې دی اغه پیدا شي کاغذ د کار وی کاغذ د سپورت وی کاغذ لپاره صحیح اصلاحي ټریننګونه وی کاغذ لپاره په مذهبي لحاظ په کلتوري لحاظ اما په هوای وی خورا ډیر ضرورت دی په کلتوري لحاظ چې چیرته قومي مشران سره ټول شي هم د پیښه په امتیزای بس نکي پاندیزای خاتمه ورنکی دا قومي مشران په کلو کې په جمعتونو کې دا مولایان د ټول سره وای چې ګورن چې دغه پیخه رمسته شوی او وخلکو قومي مشران خلک راغون کی کورونو کې مومن د پلرونه نور مشران خپل خلکو ته وای چې دا پیخه تیر نشوه د پیښې اصلي بنیاد اوس شروع شو. اوس د دغه پیښې نه په عام په هوای کې دومره کوي کار واخلي، دومره کوي کار، او خلک دا په رادیوګانو، تلویزیونونو، مطبوعاتو کې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د کور میونې ته تر جومات، تر منبر، تر راډیو، تلویزیون، تر قومي مشر، تر مکتب، تر پوهنتون پورې اوس کار شروع شو. اوس کار شروع شو د دغه پیښو د مخنیوي دپاره. دا خو کیساسو یو قرباني دواړو کورونو ورکړه. اوس د خلکو دغه مسؤولین مشران خلکو ته خپلو ماشومانو جامعه ته ووایي چې ګورئ، دا ځکه رامنځته شوه چې دلته دغه غیر قانوني کار شوی و، غیر اسلامي کار وشو، چې بیا یې مخه ونیول شي. معمولي ستونزې باید غټو ستونزو ته ولاړې نه شي. څوک باید دا اقدام ونه کړي. فکر کوم چې جناب الدین صاحب محترم قربانیان خو دواړو قربانی ورکړه، دواړو کورنیو د دغو دواړو کورنیو له قربانۍ نه باید اوس د جمعیت اصلاح کې په هر برخه کې داسې کار واخیستل شي چې بیا داسې څه رامنځته نه شي. او دا مسؤلیت د هر چا دی، د مسؤلینو نه نیولې تر د کورنیو مشرانو، قومي ملکانو پورې.
کور ودان سلامت اوسئ درنو میلمنو. په امریکا کې لمیشت د ځوانانو له پخواني موین ډاکټر کمال سادات او سویډن کې له ډاکټر او د طب مجلې له مسؤول نجیب الله زاخیلوال نه ډیره مننه چې ځوان فکر خبرونه کې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او د خبرونه پر موضوع مو نظر راکړ. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
غړېږم جانان زبد یادېږم. کان شمال بدی په ذهن را وری جانا نزل بدل یالی